بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خوده پلاره که پری رتلل. نه ناتوان شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خوده پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونا او پکرو که مو لحدا تیری دل و بخی. مونگ تا توفیق را کرا چه پخی کلک ولگو او دا کافرانو پر دل مو بریالی کرا. لده عملا خدای حقوی تا دا دی دنیا سواب هم ور کر او لده غرای دا حق جهان سواب هم ور کر. خدای هم دا قشان تا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 12مه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 8مه نیټه ده. بخشنه غواړو چې نن د غبرګولي د میاشتې 13مه نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د اټومي اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد هر ډول اقدام ته د ایران پریکنده ځواب په حق لدی، بیا د رڼا سرچینې پروګرام لرو، ورپسې د په غزې کې د خبریالانو په حکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوی اونیس پروګرام واورئ. ډیرو عزتمنو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو تاسو یې چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. اول د مهمو خبرونو لنډیز. خبرونکو اوس په ایران کې د سهار شپږ بجې کیږي او د خبرونو لنډیز ته غوږ ونیسئ. ایران به هیڅ ډول زور او بدمعاشي ونه مني. د امریکا نوي بندیزونه د ایران خلکو سره د ژورې دښمنۍ ښودنه کوي، او ایران د اسرائیل رژیم ګڼ شمېر مهم اطلاعات لاسته راوړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ ډول زوروین او بدمعاشي ونه مني. زمون خبریال راپور کړی او ولسمشر مسعود پزشکیان وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د منطقي خبرو اترو اورېدو ته چمتو دی، خو هیڅ کله به زوروین او بدمعاشي ونه مني. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په تهران کې د قزاقستان د لومړي وزیر له مرستیال او خارجه وزیر مراد نورتلیو سره په کتنې کې د امریکا او د ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام په بره کې پلمې لټول په داسې حال کې دي چې تهران په ځلونو په سراحت سره ویلي دي او په عمل کې هم ښودلی ده چې هیڅ کله د اټومي وسلو یا د ډلوژونکو وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې او نه به یې وکړي. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي فعالیتونه کاملا شفاف دي او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس هم په ځلونو دغه موضوع تایید کړی ده، وویل ایران هماغه راز چې د پلټنو لپاره تیار دی، له علم، ټکنالوژۍ او علمي بریاو د ملتونو هر ډول محرموالو د نه منلو وړ ګڼي، ځکه چې د روغتیا، د کرهنې او د علمي نوښتونو په حوزې کې د ضروري ټکنالوژۍ ته د لاسرسي د ملتونو محرمول الهي نعمتونو څخه د انسانانو د محرومولو په معنا دي او دغه چاره د منلو وړ نه ده. د قزاقستان خارجه وزیر مراد نورتلیو هم د سوله ایزو اټومي فعالیتونو په موضوع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د منطقي او د اصولي دریځونو په احترام کولو سره وویل ایران د لرغوني تمدن او د کلتور لرونکی هیواد دی او له اټومي ټکنالوژۍ سوله ایزه ګټه پورته کول د ایران جایز حق دی. نوی بندیزونه د ایران له خلکو سره د امریکا د دښمنۍ د ژوروالي نښه ده. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د باندنی چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکئی د تجارت او د بانک په برخه کې له ایران سره د ملګرتیا په پلمه د ایران او د ځینو نورو هیوادونو د څو حقوقي او د حقیقي کسانو پر ضد د امریکا د خزانې وزارت لخوا د نوي بندیزونو لګول په کلکه وغندل او ټینګار یې وکړ د واشنگټن نوي بایکټونه د ایران له خلکو سره د امریکا د دښمنۍ د ژوروالي ښودنه کوي. هغه ډګینه کړه د ایران پر ضد امریکا نوی بایکاټونه چې د ایران د خلکو پر ضد د واشنگټن د زیاد باو د ماتې خوړلي او د انسان ضد سیاست په چوکاټ کې لګول شوی دی په داسې حال کې چې غیر قانوني او د نړیوالو حقوقو د اصولو پر خلاف دی. د ایران له ولس سره په امریکا کې د واکمن رژیم د دوام لرونکي او د ژورې دښمنۍ بل ثبوت دی. اسماعیل بکئی بیا ټینګار وکړ بېشکه د ایران پر ضد امریکا بایکاټونه چې د ایران په هر وګړي باندې د دباو د زیاتولو او له خپلو بنیادي بشري حقوقو د هغوی د محرومولو په هدف سره پلان شوي او اجرا کیږي. د امریکا د زیات غوښتنو په مقابل کې د خپلو جایزو ګټو او د حقوقو د دفاع لپاره د ایران د ملت اراده نور هم پسې پیاوړې کوي. د ایران اسلامی جمهوریت د اسرائیلو ګڼ شمیر مهمو اطلاعاتو ته لاسرسی لرلې. زمون خبریال راپور کړی په فلسطین کې د المیادین ټلویزیون د دفتر مدیر ناصر الالهام وویل د سهونیست رژیم اټومي تاسیساتو ته تا دړوند سندونو په شمول د سهونیست رژیم ګڼ شمیر حساس او ستراتیژیکو سندونو او اطلاعاتو ته د ایران د استخباراتي ادارو لاسرسی بسترې پایلې ولري او ممکنه ده چې د جاسوسۍ درې موساد د مشر د څنګ تکېدا سبب هم شي. هغه زیاته کړه سهونی شناندی باوري دي چې دغه اقدام د سهونیست رژیم د جاسوسۍ ادارې موساد لخوا په 2013 میلادي کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت له اټومي ارشیو څخه د سندونو غلا کېدا ته په ځواب کې ترسره شوی دی. عدلهام ټینګار وکړ اسرائیل تر اوسه نه پوهیږي چې کوم پټ رازونه یې له لاسه ورکړي دي او شاید دغه رژیم د ایران لخوا د دغو سندونو د شوا کېدا په تمه دی. په فلسطین کې د المیادین ټلویزیون د دفتر مدیر ناصر عدلهام زیاته کړه راتلونکې اونۍ به له حیرانتیا ډکې وي او ایران د اسرائیلو جاسوسۍ ادارې په رواني وروستوالي کې وروستلې دي. هغه بیا ټینګار وکړ ایران دغه روښانه پیغام استولی چې د قدرت هغه اوزارونه چې په لاس کې لري د دښمنانو له تصور څخه ورخوا دي. د المیادین ټلویزیون دغه مدیر بیا ټینګار وکړ احتمالا هغه کسان چې اسرائیلو نیولی دي د همدغو سندونو له شوکېدا سره مرتبط دي. خبرو سرچینو له المیادین ټلویزیون سره په مراکه کې ویلي دي چې د ایران استخباراتي ادارې د سهونیست رژیم اټومي تاسیساتو او پروژو ته د زرګونو اړونده سندونو په شمول د دغه رژیم ګڼ شمېر حساسو او ستراتیژیکو سندونو اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. دغو خبري سرچینو ویل دغه سندونه دومره زیات دي چې یوازې په هغوی غور کول او د تصویرونو او د فلمونو لیدل به ډیر وخت واخلي. دغه خبرو سرچینو بیا زیاته کړه ایران همدا اوس د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې موساد امنیتي افسرانو او د لوړ رتبه پوځي قومندانانو ټول امنیتي معلومات په اختیار کې لري. طالبانو ښځو ته عزت او پرده ورکړي خو امریکا فلسطین کې ښځې او ماشومان له منځه وړي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په کندهار ولایت کې د قربانی اختر په مناسبت وینا کې ویلي دي ځینې لوري امریکا سره له دوستۍ خوشاله دي، امریکې سره دوستۍ خپله بریا بولي، خو امریکا تر ټولو ستره ظالمه او د ټولو فلسطینیانو قاتله ده. هغه ویل طالبانو ښځو ته عزت او پرده ورکړي خو امریکا فلسطین کې ښځې او ماشومان وژني. هغه د اختر په وینا کې ویلي چې ما خو دلته ښځو ته عزت او پرده ورپر بخه کړه، بداخلاقي مو ختمه کړه، خو فلسطین کې د ښځو او ماشومانو په سر ټوپک نیولې له منځه وړي، ماشومان د مور په غېږ کې وژني، دا دستا عزت دی. نوموړي د خپلې وینا پر مهال ویلي دي دنیا غواړي افغانستان کې یو ځل بیا ډیموکراسۍ نظام رامنځته کړي خو د ډیموکراسۍ وخت تللی دی او اسلامی نظام حاکم دی. د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده بیا وویل د نشه‌ییزو توکو کمښت مو د سیاسي هدفونو لپاره نه دی بند کړی بلکې په اسلام کې جواز نه لري، نو ځکه منع اعلان شول. ملا هیبت الله خونزاده وایي په ټوله دنیا کې اوسمهاله یوازې افغانان د دین ساتونکي او مجاهدین دي، خو بریالي ازموینه یې ورکړې ده. د اروپا د پارلیمان 200 غړیو د ماډلین کشته ملاتړ وکړ. هیرنا خبری اژانس راپور کړی خبری سرچینو ویل چې تر اوسه د اروپا د پارلیمان څه د پاسه 200 غړیو د ازادۍ په کاروان کې له حاضرو نړیوالو فعالانو سره چې په ماډلین کشته کې سپاره دی او د غازی ترنګ په لور د حرکت کولو په حال کې د خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اروپا د پارلیمان غړیو د ماډلین کشته لپاره د امن لارې د رامنځته کولو غوښتنه وکړه، کوم چې د غازی ترنګ پر ضد تپل شوي کلبندې د ماتولو او د فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د غازی ترنګ په لور روانه شوې ده. د اروپا د پارلیمان فرانسوي غړی ریما حسن چې په دغه کشتیه کې شتون لري په یکس پاڼه کې یو داسې پرانیستی لیک خپور کړی چې تر اوسه د اروپا د پارلیمان څه د پاسه 200 غړیو هغه لاسلیک کړی هم دی. د اروپا د پارلیمان غړیو په دغه لیک کې په ماډلین کشتیه کې د سپارو کسانو د سلامتیا د تضمین غوښتنه کړې ده، کوم چې د بشري مرستو د رسولو لپاره غازې ته روان دي. د اروپا د پارلیمان دغو 200 غړیو د غراز غازې ته د ماډلین کشتیه د رسیدلو لپاره د امنیت د تامینولو د غسیمې ته د بشر دوستانه مرستو د سمدستي رسیدلو لپاره د ضروري اجازو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د مجاهدینو د غورځنګ د مشر شهادت به د مقاومت ډلو اراده ماته نه کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ په یوه خبر پاڼه کې د شیخ اسعد ابو شریا او د هغه د ورور احمد ابو شریا د شهادت په مناسبت د فلسطین ملت، عربي او اسلامي ملت او د نړۍ په تلیو ته مبارکي او تسلیت وایو او ټینګار یې وکړ چې د مجاهدینو د غورځنګ د مشر شهادت به د مقاومت ډلو اراده ماته نه کړي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوی دی د فلسطین د مقاومت ډلو دغه دوه مشهور کمانډانان د خپلو کورنیو له یو شمېر نورو غړیو سره یو ځای د غازی خار په صبره محلې باندې د صهیونیست رژیم په هوایي برید کې شهیدان شوي دي. داسې جنایات چې د فلسطین د ملکي وګړو پر ضد د نیواګر رژیم د وحشیانه وژلو د لړۍ یوه برخه ده. د حماس غورځنګ په بیانیه کې بیا ویل شوی دی چې د فلسطین د مقاومت ډلو یو مشهور شخصیت ابو شریا د خپل ژوند څخه د پاسه 15 کلونه لانی وګرانو سره په مبارزه کې ولګول او د هغه د وژلو لپاره د اسرائیل له څو ناکامو هڅو سره سره ابو شریا هیڅ کله د جهاد او د پیدارۍ له لارې لاس ونه خسته. حماس غورځنګ بیا زیاته کړه ابو شریا د توپانی لکساله عملیاتو په لیدا مخ کې هم خپل 15 وډونه د مقاومت په لاره کې قربان کړی وو او په دغه جنگ کې د خپل مېرمنې د خپل بچیانو وډونو او د خپلوانو په شمول د خپل کورنۍ څخه د پاسه 115 شهیدان د وطن په لاره کې قربان کړی دي. د فلسطین د مجاهدینو په نوم غورځنګ بیګا په یوې بیانې کې د خپل مشر او بنسټګر اسعد ابو شریا شهادت تایید کړ. په غازی کې د لوګې له جنگ څخه د امریکا ملاتړ ویرون کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د ډیموکرات ګوند د مشرانو جرګې غړي بیرنی سانډرز په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د فلسطین د ملت پر ضد د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لوګې له جنگ څخه د واشنگټن ملاتړ ویرونکي مسأله ده. هغه زیاته کړه له اسرائیلو رژیم سره د امریکا د ټولو پوځي مرستو بندول ضروری دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سیناتور بیرنی سانډر له دې مخکې د مشرانو جرګې په یو غونډه کې لنیوګر صهیونیست رژیم سره د واشنگټن د اړیکو په باره کې ویلي وو، موږ په هغو ټولو مرګونو او کړاوونو کې چې په غازی کې رامنځته کیږي شریک یو. هغه ویلی دی د غازی ترنګ کې به ټول خل له سختو ناوړه خوړو او ډیری کسان له لوږې سره مخ دي او تاریخ به د دغه ویرونکې انساني غمیزې په رامنځته کولو کې د امریکا لاسته راوړل هیڅکله هیر نه کړي. امریکا هر کال له اسرائیلو سره په میلیونونو ډالرو پوځي مرستې کوي. د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د صهیونیست رژیم لخوا په غازی باندې له حملو او بمبارۍ وروسته امریکا له اسرائیلو سره مرستې نورې هم زیاتې کړې دي. ایلان ماسک به ولسمشر باندې نیوکې سره ستره غلطي کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس ویل میلیارډر ایلان ماسک په ټولنیزو رسنیو کې په ترخو او لمسونکو پیغامونو کې په ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې نیوکې سره ستره تیروتنه کړې ده. هغه پرون د دنیا د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک او د تر ټولو قدرتمن کس ډونالډ ټرمپ ترمنځ له عمومي جنجال وروسته هڅه وکړه د ایلان ماسک تورندې نیوکې د یوه احساساتي کس په توګه چې نهیلی شوی دی بې اهمیته وښیي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینز بیا زیاته کړه، هیله من یم چې په نهایت کې ایلن ماسک موږ ته بیرته راوګرځي، شاید هغه کار اوس امکان ونه لري ځکه چې هغه ډیر توند شوی دی. د امریکا د ولسمشر د مرستیال جی ډی وینز دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ریپبلیکن ګوند نورو غړیو په تیرو څو ورځو کې له ولسمشر ټرمپ او میلیارډر ایلن ماسک څخه چې میاشتو میاشتو مخکې د یو بل نږدې متحدان وو او زیات وخت یې له یو بل سره تیر کړی دی، غوښتي دي چې خپلې اړیکې له سره ښې کړي. د ایلن ماسک په ټولنیزو پاڼو کې ګڼ شمېر پیغامونه چې په ولسمشر ټرمپ یې نیوکې کولې په داسې حال کې خپرې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ ایلن ماسک یو ناراضي او لیونی بللی دی او ګواښي کړی دی د ایلن ماسک له شرکتونو سره به د امریکا حکومتي تړونونه ختم کړي. خبرونه ختم شول. دا ایران دی، د تهران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد د ځینو هیوادونو د نوموړو اقداماتو په هکله لیکل شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د شورا په غونډه کې د اروپا درې هیوادونو د وروستیو تحرکاتو په غبرګون کې فرانسې، جرمني او برېټانیا ته یو روښانه خبرداری ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ایکس ټولنیزې شبکې کې په یو پیغام کې د ایران او د اټومي انرژي ادارې ترمنځ د شفاف او د رغنده پخوانیو همکاریو په یادولو سره ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشروع حقوقو پر ضد هر ډول دښمنه اقدام به د تهران له پرېکنده غبرګون سره مخ شي. عراقچی څرګنده کړه چې په 2015 میلادي کال کې ورته ناسم اقدامات هم د ایران په اټومي پروګرام کې د ستراتیژیک بدلون لامل شول. هغه حال د درې اروپایي هیوادونو د چلند مستقیمه پایله په ایران کې د یورانیمو غني کولو وکی پیلول و. آیا په تیرو دوو لسیزو کې مو دوی له تاریخ څخه هیڅ درس نه ترلاسه کړی؟ دا خبرې نه یوازې یو ډیپلوماټیک خبرداری بلکې د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د ایران د ارادې اواز هم ښکارندوی هم کوي. د ایران خارجه وزیر عراقچی ټینګار وکړ چې په ایران د سیفګارډ د ژمنو د ستر غډونې تور لګول هغه هم د سیاسي کمزورو راپورونو پر بنسټ په ښکاره د ناورین رامنځته کولو هڅه ده. تر دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت د مطرح شوي تورونو په ځواب کې د اټومي انرژي د ادارې د شورا غړیو ته د 1900 مخونو په یوه رسمي دغه کې د اټومي انرژي سازمان ادعا او ته مستند حقوقي جواب ورکړی وو. د دغه ادعاګانو لکه چې د اټومي انرژي سازمان په خوانی چارواکي تاریخ راو په تیرو کلونو کې ویلي او اکثره په هغه معلوماتو ولاړ دي چې لومړی ځل د اسرائیلو استخباراتي درو لخوا وړاندې شوی وو. د اسرائیل رژیم په خپل د ان پی ټی تړون نه دی لاسلیک کړی او د اټومي وسلو په درلودلو سره هیڅکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې نه دی ورغلی. حقیقت دا دی چې د درې اروپایي هیوادونه یو ځل بیا د سیاسي فضا جوړونو له لارې کوشش کوي د ایران پر ضد د یوه پریکړه لیک د تصویب لاره اواره کړي. هغه پریکړه لیک چې هدف یې د پوځي احتمالي اړخونو یعنی پی ایم ډی دوسیې بیا پرسنستل او د سیاسي فشار رامنځته کول دي. دا ډول چلند په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د اروپایي هیوادونو د دوه مخه او نکره چلند یادونه کوي. تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د رڼا سرچینه پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو نننی پروګرام د قران کریم د احزاب سورې ل نهم څخه تر یولسم آیتونو ته بیل دی. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو د احزاب جنگ یا غزوه خندق د پنځم هجری کال د شوال د میاشتې په اولسمه چې له شپږ سوه او ویشتم میلادي کال سره سمون خوري د ابو سفیان په مشرۍ د مکې د لخکر او د مسلمانانو ترمنځ په مدینې کې ترسره شو. دغه جګړه د مدینې د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ دریم جنگ او د اسلام د تاریخ یوه مهمه جګړه ګڼل کیږي. د البته د دغه جنگ پیلوونکي د بنی نذیر د قبیلې یوه یهودی ډله وه. دغه یهودیان مکې ته ورغلل او د قریشو قبیلې لا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره جنگ ته ولم سواله او دغه قبیله ته قول ورکړ چې تر اخر کس پورې به د دوی په څنګه دریږي. د بنی نذیر یهودی قبیله غړي ورپسې اطفان قبیله ته هم ورغلل او هغه هم جنگ کولو ته چمتو کړل. دغه ټولو قبیلو د اسلامي حکومت خطر احساس کړه او یو بل ته یې لاسونه ورکړل او د بنی اسد او د بنی سلیم د قبیلو په شان خپلو هم تړونونو ته یې هم بلنه ورکړه. په اسلامي لښکر کې هم منافقانو هڅه پیل کړه او د اسلام په سپایانو کې یې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره د زهرو شیندل پیل کړل. یو شمېر کسانو وویل محمد مونږ ته د کسرا او د روم د خزانو ژمنه راکوله، خو مونږ هم دا اوس د خپلو چارو د اداره کولو لپاره هم مشکل لرو.
د دخمن قواو د بیلابیلو قبایلو او توایفو په ستر لشکر سره چې شمیر لسره کسانو ته رسیده د مدینه په لور حرکت وکړ. په عین حال کې د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ او د دفاع د رودې د ټاکلو لپاره خپل اصحاب چې په هغه وخت کې کابو وسوه کسان او د یو روایت پر اساس درې زره تنه وو ور وغوښتل چې له دې سره مشوره وکړي. په دغو اصحابو کې سلمان فارسی وویل یا رسول الله، په دغو لک شان سپاهیانو سره د کفارو د ګڼ شمېر سپاهیانو په مقابل کې نه شو درېدلی. پیغمبر اکرم وفرمایل نو بیا څه وکړو؟ سلمان فارسی وویل خپل ګیر چاپیر یو خندق جوړ کړو چې هغه زموږ او د دښمن ترمنځ یو خنډ واوسي. نو جنگ ته له یوه طرف څخه دوام ورکوو او زموږ په فارس ټاټوبي کې چې کلستر لښکر موږ ته متوجه کېده دا ډول مو عمل کاوه، یعنی خندق مو جوړاوه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سلمان فارسی خبره ومنله او د خپل نظر وړ له شلو تر دیشو قدم پورې مځکه یو شمیر مهاجر او انصارو ته وسپارله چې هلته خندق جوړ کړي او په خپل یې هم له حضرت علی علیه السلام سره د خندق کیندل پیل کړل او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ځکه کیندله او علی علیه السلام خاوره بل ځای ته وړله او په دې ډول له دې درې ورځې مخکې چې قریش د مدینه شاوخوا ته ورسیږي د خندق د کیندلو کار پای ته ورسید.
وای چې کله کفار مدینه ته ورسیدل نو د خندق ګیر چاپیر یې خار سخت کله بند کړ. دغه کله بندي کابو یوه میاشت اوږده شوه. مسلمانان دومره د خوراکي موادو او د خوړو د کمښت له سخت دباو سره مخامخ شول چې د روایتونو په اساس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درې ورځې وګه پاتې شو، تر دې چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها هغه بزرگوار ته لک شان وچه ډوډۍ وروړه. د مدینه خلک بې طاقته، افسرده او غمجن شوي وو. د خدای پاک جل وعلا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لامتعال خدای وغوښتل چې په خپلو غیبی مرستو سره د دباونو او د کړاوونو د ختمېدا سبب شي. په دغو شرایطو کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حذیفه بن یمان چې یو چالاک تکړه او منافق پیژنده سړی وو ور وغوښت او هغه ته یې وفرمیل پاڅه او په پټ ډول د دښمن په لور لاړ شه او په هغه کې نفوذ وکړه او د دښمن د څرنګوالي په باب موږ ته راپور راکړه. پام وکړه چې له دې پرته بل هیڅ کار ونه کړي او بیا راستون شي. حذیفه بن یمان د پیغمبر اکرم فرمان ومانه او له مدینې او د خار او د خندق له کلا باندې تیر شو او د قریشو لښکر ته یې نفوذ وکړ.
په دغه وخت کې د ژمي له سخت او له نازغملو وړ ساړه سره یو ځای سخت توپان او باد د دښمن تشکیلات ګډوډ کړل، په دې ډول چې د دښمن لښکر په سخت دباو کې ورغی. ابو سفیان چې د لښکر مشري یې په غاړه درلودله چغه کړه چې هی د قریشو ډلې، هر سړی باید په خپل څنګ کې د ولاړ سړی نوم وپوښتي چې زموږ په مینځ کې کوم جاسوس نه وي او زه غواړم یو مطلب تاسو ته اعلان کړم. حذیفه وایي چې زه له نورو مخکې شوم او سمدستي مو خپل کین او ښی لوري ته وکتل او په څنګ کې ولاړو کسانو ته مو وویل تاسو څوک یاست او نومونه مو څه دي. په دې ډول څوک پوه نه شول چې زه د اسلام د لښکر جاسوس یم. کله چې ابو سفیان له سپاهیانو ډاډمن شو نو چیغه یې کړه، ای د قریشو ډلې، په خدای مو دې قسم وي نور د درېدا ځای نشته، ځکه چې انسانان او حیوانات ټول علاق شول. د بنی قریزه یهودیانو هم خپل تړون مات کرد او دغه باد او طوفان موشته هیڅ پرې نه خودل. ورپسې په چټکتیا سره خپل آس ته ورغی او هغه یې لمځکې اوچت کړ او په بیړې سره په هغه سپور شو. په همدې شیبه کې مو غوښتل ابو سفیان په غشي وبلم او هغه هلاک کړم، خو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حکم مو یاد کړ چې د استخباراتي راپور پرته بل هیڅ اقدام ترسره نکړم. لدې کابل مدینه او پیغمبر اکرم ته راستون شوم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم المونس کاوه، انتظار مو وکړ او بیا مو هر هغه څه چې لیدلی وو هغه حضرت ته بیان کړل. پیغمبر اکرم هم خدای ته عرض وکړ، ای خدایا، ته د کتاب نازلونکی او حساب کتاب ته چټکی بخښونکی یې، ای خدایا، په خپل احزاب نابوده او لرزانده کړه.
دوستانو، د احزاب جنگ یو بل مهمه پیښه دا وه چې د کفارو د لښکر 15 اتلان د خندق له نرۍ برخې تیر شول او خار ته ورننوتل. په دغو 15 اتلانو کې یو د عربو ستر اتل عمر بن عبدود و چې هغه یې د زرو جنگی کسانو برابر ګاڼه. هغه له خندقه په تیریدا سره په پرله پسې نارو سره ویل چې څوک شته مبارزې ته راووزي، او ویل یې ما دومره شعارونه وهلی چې غږ مو کېناسته او ستړی شوم. آیا څوک شته چې ما سره د جنگ لپاره میدان ته راووزي؟ په میدان کې ډیره چوپتیا واکمنه شوه او په دې منځومیان کې حضرت علی علیه السلام له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنگ میدان ته د وتلو اجازه وغوښته. د اسلام ګران پیغمبر حضرت علی ته د جنگ میدان ته د وتلو اجازت ورکړ او له هغه سره د بدرګې په وخت کې وفرمایل ټول ایمان د ټول کفر په مقابل کې ورغی. حضرت امام علی علیه السلام په بیړی سره د جنگ میدان ته ورغی. کله چې د امرو بن عبدود مقابل کې ودریده هغه ته یې وویل ای امرو، ته د جاهلیت په وخت کې ویل چې په لات او عزی قسم که څوک لما درې غوښتنې وکړي او درې واړه یا لږ تر لږه یوه یې منم. امرو وویل اوس هم همداسې ده. علی علیه السلام بیا وفرمایل زه له تا غوښتنه لرم او هغه د یوه خدای او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پر رسالت باندې گواهی ورکول دي. امرو په جواب کې وویل لا دغه غوښتنې تیر شه. علی علیه السلام وویل نو په هغه لارې چې راغلی بیرته ستون شه. امرو یوه ترخه مسکا وکړه او ویې ویل نه، دغه کار شرم دی او د قریشو ښځې به په محفلونو کې راپسې خبرې وکړي، هیڅکله دغه شرم د ښځو خولې ته نه ورکوم. علی علیه السلام خپله غوښتنه بیا مطرح کړه او ویې ویل نو له آ سره کوز شه او له ما سره جنگ وکړه. امرو وخندېده او ویې ویل ما داسې ګمان نه کوه چې یو عرب سړی ما ته دغه ډول وړاندیز وکړي. زه نه غواړم چې د ستا په شان یو ستر سړی ووژنم. علی علیه السلام په ټول شجاعت او جرأت سره امرو ته وویل خو زه غواړم تا ووژنم. امرو په دې خبرې غوسه شو او له آس کوز شو او د حضرت امام علی علیه السلام او د امرو ترمیان جنگ پیل شو. ناڅاپه د الله اکبر غږ او شعار په فضا کې انګازې پورته کړې او ټول پوه شول چې علی امرو وژلی دی.
عزیزانو، د دغو پیژو په بهیر کې و چې د قرآن کریم د احزاب د مبارکې سورې له نهم څخه تر یولسم آیتونو پورې نازل شول او خدای تعالی داسې وفرمایل ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی په ځان باندې د خدای نعمت یاد کړئ، کله چې تاسو ته لښکرې راغلی نو په هغوی مو باد او داسې لښکرې راولیږئ چې تاسو نه لیدلی او تاسو چې څه کوئ خدای ښه لیدونکی دی. کله چې هغوی له پاسه یعنی اړخه او لکشته په تاسو درغلل او کله چې سترګې ټیغې پاتې شوې او زړونه مو له ویرې د مرو یخ ته ورسېدل او په الله مو راز راز ګمانونه وکړل، دغه وخت مؤمنان و ازمایل شول او سخت وخوځول شول.
خو دوستان او دغه مطلب وخت هم هم دومره ونو له تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
غزا او د خبریالانو مبارزه.
غزا د خبریالانو لپاره یو نستنیدونکی ټاټوبی دی، د هغوی لپاره چې د سهیونستانو د نسل وژنې راویان او رپورټران دي. د چیران رادیو مینوالو په تیر یو کال کې په غزه تړنګ کې په خبريالانو باندې د شوی یو زر او شپک سو توغندي حملو په حق له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاتمی لخپل محترم همکار
حامد سماف سره
حاضر شویم. اله د شته پروګرام تر پای را سره ملو اوسئ.
د غزی تړنګ د زرګونو ماشومانو هدیره ده. دوستانو دا هغه جمله ده چې د ملګرو ملتو په غزی کې د ماشومانو د حالت په باب ویلې ده. د فلسطین د روغتیا وزارت لخوا د خبرو شویو معلوماتو له مخې په غزی تړنګ کې د 10,000 نه زیاتو ماشومانو مور یا پلار او یا دواړه له لاسه ورکړي دي. همداشان په تیر یو کال کې څه باندې 16,000 او 210 ماشومان شهیدان شوي دي چې 210 پکې نوزیږي. 1,093 لایونه تر 3 کلونو پورې عمرونه درلودل. 50% شهیدان هم له شپږو تر 12 کلنې پورې عمرونه درلودل. په غزه ترنګ کې زیاتره شهید شوي ماشومان لا شپگو تر 12 کلنې پورې عمرونه درلودل او ورپسې لا 14 کلنې تر 18 کلنې پورې زلمیان په تیر یو کال کې تر ټولو زیات شهیدانو کې تر سترګو کېږي. په تیر کال کې په غزه کې څه باندې 902 کورنۍ په بشپړه توګه شهیدانی شوې دي او لږ تر لږه 1,300 او 300 کورنیو یوازې یو غړی ژوندی پاتې دی. واشی او جنایتکار سیونیستی رژیم په غزه ترانګ کې د حماس د سورنګونو د شتون په پلمه په ډیرو روغتونونو او درملیزو مرکزونو باندې بمباری وکړي. په روغتونونو باندې نوی ځلې حمله وشوې او د غزه له شپږ دیرشو روغتونونو څخه یې 23 روغتونونه په نښه کړي دي. خو په تیر یو کال کې رسنیو ته هم ډیر زیات تاوانونه رسیدلی دي او په خبریالانو باندې له 1,600 ځلو ډیرې زیاتې حملې شوې چې له امله یې کابو 180 خبریالان وژل شوي دي. 22 خبریالان د رپورټ د برابرولو په وخت چې مرمیزه د جاکټونه یې اغوستي وو شهیدان شوي دي. په دغه یو کال کې تقریبا 133 خبریالان هم نیول شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د کار او مرستې د ادارې یا انروا 300 مرستندویان هم د واشی سیونیستی رژیم په لاس وژل شوي. حال دا چې د نړیوالو حقوقو د کنونشن د قانون له مخې په شخړې کې ښکېلو سیمو ته لیږل شوي خبریالان چې په خپل مسلکي ماموریت لګیا وي باید حمایت او ملاتړ ولري. د دغه قانون له مخې خبریالان او د رسنیو کسان حق لري چې د جنگ او د مسلکي ماموریتونو په وخت کې ورسره د یو عام وګړي په شان چلند وشي او سیونیستی واشي رژیم د دغه قانون په دوامدار ډول خلاف ورزي کړې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا څه چې مو واورېدل په غزه کې د سیونیستانو د جنایتونو د بوجنونکو اندازې تش احصایې دي. د دغو بوجنونکو بریدونو یو کال وشه او په دې موده کې فلسطینی خبریالان چې د دغه غیر انساني جنگ د قربانیانو یوه برخه ده د فلسطین د خلکو غږ شول او د نیواکګرو جنایتونه یې مستند کړل. له خبریالانو د ساتنې کمیټې د غزې د جنگ د کلیزې په مناسبت خپل وروستي رپورټ کې راوړي چې تیر کال له 1992 میلادي کال راهیسې د خبریالانو لپاره تر ټولو وژونکی پړاو چې په مطبوعاتو باندې څارنې د اسنادو ثبتول پیل کړل. له خبریالانو د ملاتړ د اورګان په رپورټ کې مطرح شوي ځینې ټکي ده. په تیر یو کال کې په غزې تړنګ کې د نیواکرو په وحشیانه بریدونو کې 115 خبریالان شهیدان شوي دي. لږ تر لږه 22 خبریالان د رپورټ او خبر د چمتو کولو په وخت چې د خبریالۍ جاکټونه یې هم اغوستي وو. شهیدان شوی دی په غزه کې ډیره ګن خبریالان یا زخمی شوی او یا د بدن ځینې اندامونه پرې شوی دی. د دیواکرو د حملو له امله 1514 خبریالانو د کورنۍ یو یا څو غړي وژل شوی دی. یو سل څلر ویشت خبریالان سهمستری رژیم نیولی دی او د ځینو د برخلیک په هکله یې هیڅ خبر نشته او د شهادت په اړه یې اندېښنې ډیرې شوي دي. په غزې تړانګې کې ډیره کابو ټول خبریالان په تیر کال کې په کراتو او زلونو د خپلو استوګنځایونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. کوم خبریالان چې د سختو او ستومانه کوونکو حالاتو باوجود خپل کار ته دوام ورکوي اکثره یې د سهونستي رژیم له تبلیغاتي پروپاګندو سره مخامخ شوي او په خبرتیا او اطلاع رسونه کې یې په صداقت پوښتنې راپورته کړای شوي دي. په زیاتره مواردو کې هغه خبریالان چې د سهونستانو جنایتونه راپورټوي د اکتوبر په 1 نیټه په طوفانو لخصه عملیاتو کې په لاس درلودلو تورن شوي دي او نیواکر په دې ادعا سره چې په دغو کسانو باندې حمله توجیه کوي که څه هم د نړیوالو انساني حقوقو له مخې په قصدي توګه د خبریالانو او ملکي وګړو په نشه کول جنګي جنایت دی، خو د سهونستي رژیم پوز د جنګ په لومړیو اونیو کې نړیوالو خبري آژانسونو ته یوه بیانیه واستوله او وی ویل چې په غزې تړانګه کې د فعالو خبریالانو د امنیت ضمانت نشي ورکولی. په دغه رپورت کې د بې سرحده رپورټرانو د منځني ختیځ د برخې د مشر جاناتان ډاګر په حواله راغلی دی چې د اسرایلو وسلوالو ځواکونه په خپل سرو بریدونو سره بې له هیڅ محدودیته خبریالان یو په بل پسې وژني، په داسې حال کې چې د هغوی د نه منلو وړ څرګندونې د نړیوالو انساني قوانینو د څرګندې خلاف ورزۍ او سپکاوي نښه ده.
خوږو دوستانو، الجزیره چینل د 2023 کال د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو او غزې جنگ د خبریالانو لپاره څومره خونړی دی په عنوان سره په یو رپورټ کې تر هغه وخته په غزې کې د وژل شویو خبریالانو شمیر وجهاجو. دغې رسنۍ تر دغې نیټې پورې د روسیې او اوکراین په جنگ کې د وژل شویو خبریالانو شمیر 11 تنه اعلان کړ. دا شلمې پیړۍ په تر ټولو اوږده جنگ یعنی د ویتنام په جنگ کې هم د وژل شویو خبریالانو شمیر 13 تنه وو. د 2023 کال د فروری په 1 نیټه یعنی د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو له پیلېدا درې میاشتې وروسته یورو نیوز خبری چینل د غزې په جګړه کې د وژل شویو خبریالانو شمیر په دوهم نړیوال جنگ کې له وژل شویو خبریالانو له ټول شمیره زیات شو په عنوان سره یو رپورټ کې په دغې مودې کې د لږ تر لږه 100 خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په دغه رپورټ کې د خبریالانو د حفاظت د کمیټې یا سی پی جی په حواله راغلی په شپه کله اوږده دویم نړیوال جنگ کې چې د میلیونونو کسانو په وژلې سره د نړۍ تر ټولو خونړی جنگ وو، یوازې 9 خبریالان وژل شوي وو. د رسنیو ملاتړو ډلو د خپلو معیارونو په اساس بېلابېلې احصایې وړاندې کړې، خو د غزې رسندوی دفتر د شهیدو شویو خبریالانو او رسندوی کارکوونکو شمیر 104 اویا تنه بیانوي. دغه حله د خبریالۍ کار په غزې ترانګې کې په یو ډیر مرګونی کار بدل کړی دی. د جرنلستانو نړیوال فیډریشن هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي په غزې کې د رسنیو د کارکوونکو د مړینې اندازه له 10% زیاته ده. په منځنی ختیځ کې د بیپولی رپورټرانو مشر جناتن ډاګر وویل کا خبریال نه وای نو داسې څوک نشته چې په غزې ترانګې کې میدانی حالت په خپلواک توګه تایید کړي او د نړیوالو په خبرتیاي ورسوي. بیا به د اسرائیلو پوځ د معلوماتو د خپرېدو سرچینه وي. هغه زیاته کړې ده چې له غزې ترانګې نه ځینې خبریالان وتلي دي خو زیاتره هم هلته ګیر دي او کوم چې وتلي دي دوباره هلته ستنېدل نه غواړي. د واشی سیونیسټي جنایتکار پوځ په ګڼو ځایونو کې خبریالان شهیدان کړي او بیا یې ادعا کړې چې هغوی د مقاومت په مبارزانو کې شامل وو. خو د کارپوهانو او خپلواکه تحقیقاتو له مخې دغه ادعاوې لا نه دي ثابتې شوې. البته یوازې خبریالان د سیونیسټي رژیم د بریدونو هدف نه ګرځي، بلکې دغه رژیم د رسنیو دفترونه هم په نښه کوي، لکه څنګه چې په غزې ترانګې باندې د بریدونو په لومړنیو شپو ورځو کې د غزې هغه لوړې ودانۍ په نښه کړې چې زیاتره پکې د رسنیو دفترونه وو.
ګرانو اوریدونکو، غزه او د خبریالانو مبارزه ترنوان لاندې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې وجه حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او له پاک خدای درته سلامتی غواړو.
تلپات خوشبوی
محترم اردوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ د تلپاتې وږمې په پروګرام کې د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د ویناو په مټ په مختلفو معارفي او تفسیري موضوعګانو خبرې کوو. آیت الله خامنئي د دغه ټولګې په شپږمه برخه کې د قارون د مال غونډولو او پیسې پالنې مسلې ته په اشاره سره ټول خلک له دغه غندل صفته یعنی منکی د هغوی وینا ته ستاسو پام راګرځو. د بنی اسرائیلو د قلاو په حق له آیت کې چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویل یې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا یې نه لري، یعنی ټول مال دولت دې له ځانه لرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لره وسیله و گرزوا. دنیا مال او پیسا یوا وسیله دا لوړو انسانی او بشری مرتبو تا در رسیدو وسیله، مانوی مقامات تا در رسیدلو وسیله، دا یوا وسیله گرزیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادول شي، د انسانانو ژوند ژغورل شي، تو کمیز توپیر لری کول شي، بے وزلان او کمزوری خلق لفقر او ضعف راوستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهمه دا چې لار یې داده چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بے عقله فکر کاوه. هغه پیسه دار او بے عقله قارون به ویل انما او تایته علا علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.
Thank you.